یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه سلام ستړي مشه وخت د غرمي دولت شوي صفي الله سانګ زایم د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته مخ راغلاست وایم وړاندې د مطالب خبرو د جګړو په زیاتېدو سره د ځینو ولسوالیو له هغې ډلې د لغمان د دولت چا د سقوط خبرې کیږي خو کورنۍ چارو وزارت یې نه مني.
اینا در بعضی از ولسوالیهایی که تحرکات تهاجمی با حمایت توریستای خارجی داشتن به او ولسوالیها هم یا سرکوب شدن.
کابل ښاروالي ګواښ کړی که دوکانداران د خپل دوکان مخ ته لار په سودا او بندوي مالونه به یې ضبط او په بېوزلو به وویشل شي.
دوکانهایې چې اینا بیشتر اموال خود ته
داسې دوکانونه شته چې خپل ډېر مالونه یې له دوکانه بیرون ایستلي.
د حماس او اسرائیل ترمنځ جګړې یو لسمی ورځ ته داخله شوې. د شاتو د مچیو نړیواله ورځ ده. د شاتو د تولید کاروباریان وایي کاری جوړ دی.
زه خپل فعلاً 300 صندوقه مچۍ لرم او همدارنګه د دغه خپل کاروبار نه ډېر راضي یم.
تر هر څه مخکې خبرونه لفریبا ظاهر اورو.
پس سر که ده مهم و خبرونو سر تکیم پا مرکز ده لوگر پا مرکز پل علمشار که ده و پولیس ده وجل که دو خبر ورکرستوی پا فرا که ده بخش آباد بند ده جوری دو لپر ده فرایی کانالونو ده جوری دو کار رواندهی او ده حماسی و چاروکی اتکال کرده چی ده اسرائیل و حماس ترمنز با پا چو لندو رزو که اور بندوسی ده خبرونو تفصیل د لوګر امنیتي چارواکو په مرکز پل علمشار کې د یو پولیس د وژل کېدو خبر ورکړی. د لوګر د امنیت قمندانۍ ویان ګل حیدر احمدی ازادي راډیو ته وویل چې د پیښې نن سهار داسې مهال سوی چې د امنیت قمندانۍ اړوند د لوجستیک پولیس له قراردادي نانوایۍ څخه د ډوډۍ وړلو لپاره وتلی و. دی وایي په پیښه کې یو پولیس وژل سوی، یو بل ټپي دی او رینجر موټر یې هم وسلوالو له ځانه سره بیولی دی. بلخوا د جوزجان امنیتي مسؤلینو بیا په دې ولایت کې د فاریاب د یو پخواني پوځي سره د وژنې خبر تایید کرد. د جوزجان د امنیت قمندانۍ ویان مسعود ندیم نن ازادي راډیو ته وویل چې شیر میرزا افسلی نن سهار د یو مقناطیسي ماین په چاودنه کې ووژل سو. دا پیښه په شبرغان ښار کې سوې ده. تر اوسه د دواړو پیښو مسؤلیت چا نه دی منلی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي له خپل امریکایي ساری وزیر انتوني بلینکن سره یې د نورو مسلو ترڅنګ د افغانستان د وضعیت په اړه هم خبرې وکړې. د روسیې د تاس خبري اژانس راپور له مخې لاوروف د آیسلند په پلازمینه ریکجاویک کې تر غونډې وروسته وویل چې دواړو لورو موافقه وکړه چې هغو ګډو اقداماتو ته به دوام ورکړي چې د سیمه ییزو کړکیچونو په اړه یې ښه نتیجه ورکړې. هغه کړکیچونه چې د په وینا امریکا او روسیه پکې یو شان ګټې لري. لاوروف په دې برخه کې د افغانستان په اړه د ترویکا ډله چې روسیه، چین او متحده ایالات یې اصلي غړي وو او په دې وروستیو کې پاکستان هم پکې شامل سو اغیزمن او بلل او زیاته کړې چې د او بلینکن پر دې خبرې وکړي چې په دې مرحله کې په څه ډول کولای سي چې دغه ګډ اقدامات لا اغیزمن کړي. مسکو د افغانستان په اړه د ساور د میاشتې په لسمه د ترویکا د وروستۍ غونډې کوربه وو. د اوبو د تنظیم ملي دروایي په فرا ولایت کې د بخش آباد بند د جوړېدو لپاره د فرایي کانالونو د جوړېدو چارې روانې دي. د دغې درې ویاند نظام الدین خپلواک تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د 12 میلیونو ډالرو په ارزښت د فرایي کانالونو د جوړېدو چارې د محل دوام لري او په وینا یې په بشپړېدو سره به د بخش آباد د بند د بدنې اصلي چارې پیل سي. ښاغلی خپلواک زیاته کړه
د دې کانالونو بشپړېدو سره سم به د بخش آباد بند په بدنې باندې کار پیل شي. دغه بند د 600 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت جوړیږي چې د اوبو مدیریت، د کرنیزو ځمکو خړوبولو، د برېښنا تولید او هیوادوالو ته د کار زمینې مساعدولو په برخه کې به خورا ګټور بند وي.
شغلی خپلواکی دقیق وخت ونه شو چې د فرایي کانالونو د جوړېدو چارې به څه وخت پای ته ورسیږي. په نیمروز ولایت کې د کمال خان بند تر پرانستې وروسته افغان چارواکو د شورابک او شاواروس بندونو د ژر بشپړېدو زیرې هم ورکړی وو. تر دې وړاندې د افغانستان د اوبو د تنظیم ملي ادارې ویلي وو چې په پام کې د روان کال د 40 نوي بندونو د جوړېدو چارې هم پیل سي. د حماس یو چارواکی اټکل کړی چې د اسرائیل او حماس ترمنځ به په څو لنډو ورځو کې اور بندوسي. دا په داسې حال کې ده چې د اسرائیل پوځ او په غزه کې حماس تر اوسه پر یو بل بریدونو ته دوام ورکړی. د حماس چارواکی موسی ابو مرزوک د لبنان المیادین تلویزیونی شبکې ته وویل چې د ده په باور د یوه اوربان د ټینګېدو لپاره روانې هڅې به په یوه یا دوو ورځو کې نتیجه ورکړي. د هغه له دې څرګندونو څو ساعته وروسته نن د جګړې په یولسمه ورځ اسرایلي جنګي الوتکو په غزه کې څه باندې 12 هوایي بریدونه وکړل او د فلسطیني سختریزو هم پر اسرایلو نور توغندي وویشتل. د اسرایل پوځ وویل په دغو هوایي بریدونو کې په غزه کې د حماس د یوه چارواکي کور، د وسلو یوه ډیپو او په خان یونس او د غزې په جنوبي برخه کې د استوګنې په سیمه کې د حماس د نورو قمندانانو پوځي تاسیسات نشا کړ. روغتیا چارواکو ویل چې په دغو بریدونو کې څلور تنه ټپیان شول. او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف وایي د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر انتونی بلینکن سره یې غونډه رغونکې وه، خو د نړۍ په اړه د دواړو هیوادونو لیدلوري ډېر سره توپیر لري. لاروف پرون د آیسلند په پلازمینه ریکجاوی کې له بلینکن سره تر کتنې وروسته وویل دی هیله من دی چې د امریکا او روسیې ولسمشران به وکولی سي چې د سړې جګړې د دښمنانو ترمنځ د اړیکو د ښه کولو لپاره لارې چارې په نښه کړي. یو امریکایي چارواکي چې د غونډه یې کاري او ګټوره بللې وویل چې پکې مهم پرمختګ نه دی سوی او د مسکو او واشنګټن د اړیکو عربه کار د اونۍ او کلونو لپاره دوام وکړي. لاوروف او بلینکن د روسیا او امریکا د ولسمشرانو ولادمیر پوتین او جو بایدن ترمنځ د احتمالي سرمشریزي د نیټې د وړاندیز په ګډون پر مختلفو مسلو خبرې وکړي. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل کولای شي. د ازادي راډیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشي او د خبرونو التمول ولې رازو. لومړی مطلب ته، په افغانستان کې د جګړې او تاوتریخوالي په دوام د هیواد په ختیځ لغمان کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ د دولت چا ولسوالۍ د لاس په لاس کېدو خبر ورکول کیږي. طالبان وایي دا ولسوالۍ نیولې، خو امنیتي چارواکي وایي هلته جګړه روانه ده او ولسوالۍ سقوط نه دی کړی. دا په دوو اونیو کې درېیمه ولسوالۍ ده چې د سقوط خبرې کیږي. له دې وړاندې د میدان وردک د نرخ او د بغلان د بورکی ولسوالۍ د سقوط راپور هم ورکړل شوی دی. طالبان وایي د مې له لومړۍ نیټې تر اوسه وو ولسوالۍ نیولې، خو افغان امنیتي چارواکي دغه ادعا ردوي او وایي طالبانو د ساعتونو لپاره پر ځینو سیمو ولکه کړې وه او بیرته په شا تمبول شوي. جزئیات په دغه راپور کې.
د جګړې او تاوتریخوالي په دوام د افغانستان په ختیځ لغمان کې هم د نارامۍ خبرونه شته. طالبانو نن سهار ادعا وکړه چې د لغمان دولت شاه ولسوالۍ نیولې او د امنیتي ځواکونو ځینې تجهیزات هم په لاس ورغلي، خو هلته امنیتي چارواکي او د ولایتي شورا ځینې غړي دا خبره نه مني. د لغمان د امنیه قوماندانۍ ویان شفیع الله افغانیار د ولسوالۍ د سقوط خبر ردوي او وایي سیمه کې د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. د لغمان د ولایتي شورا رئیس عتیق الله عبدالرحیمزی هم ازادي رادیو ته وویل دولت شاه ولسوالۍ سقوط نه دی کړی، خو امنیتي ځواکونو په تکتیکي شکل د ولسوالۍ ودانۍ پرې اخی. د میل لومړی نیټې وروسته چې له افغانستان د بهرنیو عسکرو د وتو بهیر پیل شو، په افغانستان کې د جګړې کرښې هم ګرمې شوې. د افغانستان د ملي دفاع وزارت د معلوماتو پر بنسټ طالبانو په 12 ولایتونو کې جګړه پیل کړې، خو پر ضد سخت پوځي عملیات هم روان دي. طالبانو همدا ډول پر ځینې ولسوالیو هم بریدونه کړي. د دې ډلې وایان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل د میل لومړۍ نیټې تر اوسه یې په بغلان، کندهار، هلمند، کندهار او لغمان کې وو ولسوالۍ نیولې دي، خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت تایید نه مني. د دې وزارت وایان طارق آریان ازادي راډیو ته وویل طالبان له برید وروسته د افغان ځواکونو له سخت غبرګون سره مخ شوي او نه یوازې دا چې بیرته په شا شوي، بلکې درنه مرګ ژوبله هم ور اوښتې ده.
په هغو ولسوالیو کې چې دوی د بهرنیو ترهګرو په ملاتړ بریدونه وکړل هلته هم وځپل شول، لکه د کندهار ولایت په ارغنداب او میوند ولسوالیو کې، همداراز د هلمند او نور ولایتونو په ځینو ولسوالیو کې هم ورته کار ورسره وشو. د دوی د بهرنیو ترهګرو په ګډون سلګونه کسان له منځه یوړل شول.
د امنیتي بنسټونو د معلوماتو پر بنسټ طالبانو دوه اونۍ وړاندې د بغلان بورکا ولسوالۍ تر ولکې لاندې راوسته، خو ژر بیرته امنیتي ځواکونو ترې ونیوه. خو د میدان وردګ نرخ ولسوالۍ لا هم د دې ډلې تر ولکې لاندې ده. په همدې حال کې لانګ وار ژورنال په یو راپور کې د ځینو امنیتي بنسټونو له قوله لیکلي طالبانو د فبروري تر اوسه د افغانستان د 5 ولایتونو مرکزونه تر سخت فشار لاندې راوستي. د هلمند لخکرګاه، کندهار، د روزګان، ترینکوټ، د بغلان پولی خومري او کندوز هغه ښارونه دي چې د دې راپور پر بنسټ طالبانو په بریدونه زیات کړي، خو طالبان نه دي توانېدلي د دې مرکزونو یو هم ونیسي. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې په بیلابیلو ولایتونو کې د هوایي او ځمکنیو عملیاتو له لارې 168 طالبان وژلي او 112 نور یې ټپیان کړي. د وزارت په یو خبر کړي خبر پاڼه کې لیکلي په همدې موده کې د طالبانو لخوا 8 کړي ماینونه هم شنډ کړي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه. ازادي رادیو تا غوږیست دولس پګنی منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوو. کابل ښاروالي اعلان کړی لدی ورسته به د هغو دکاندارانو د دکانونو سوداوي ضبط او په بیوزلو وویشل شي چې په پلیو لارو کې یې. د کابل ښاروالي مسؤلین وایي هغه تاسیسات چې په ناقانونه ډول جوړ شوي او له امله یې لارې بندې شوي هم سرغړونه بلل کیږي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
کابل د 4.5 میلیونه اوسیدونکو په درلودو سره یو ګڼ میشته ښار. په دې ښار کې د ډیرو داسې ودانیو چې د ښاري پلان له مخې نه دي جوړې شوي ښاري نظم او د وګړو کنټرول له ستونزو سره مخ کړی دی. تازه د کابل ښاروالۍ پریکړه کړې چې په دې ښار کې د ښاري نظم د راوستو په هدف د هغو پلورونکو مالونه ضبط کړي چې په پلیو لارو او د غشان د سړک په سر د پلور لپاره ایښودل شوي وي. کابل ښاروالۍ ویلي چې دغه توکي به له ضبط وروسته په بېوزله او اړو خلکو ویشل کیږي. د کابل ښاروالۍ ویاند سمیرا رسا وایي کوم پلورونکي چې پلی لارې بندوي او په ښار کې د ګڼې ګوڼې لامل ګرځي یوه ونې وخت لري چې دا چاره ودروي کنه نو له سخت قانوني چلند سره به مخ شي.
داسې دوکانونه شته چې خپل ډیر مالونه یې له دوکانه بیرون ایښي دي. دا شان هغه قصابي چې له دوکانه بیرون یې غوښه رازړولې وي یا هم د دوکان مخ ته د سړک پر سر حلاله کوي او ستونزه جوړوي. د دغه ټولو مسایلو په اړه کابل ښاروالۍ وغوښتل چې د سزا ورکولو اقدام وکړي. دوی ته مو خبرداری ورکړ چې نور باید دا کارونه ونه کړي. لنډه موده دوه درې یا یوه اونۍ دوی ته وخت ورکړل شو چې دا کړنې پای ته ورسوي. کنه په وړاندې اقدام کیږي، مالونه یې ضبط کیږي او په بې وزله او اړو خلکو ویشل کیږي.
اغلی رساوی هغه موټر چلوونکو پر وړاندې چې د سرکونو په سر اسپرلۍ پورته کوي او په شنو سیمو کې د واټونو د سر د پلورونکو په وړاندې هم چې ګڼګونه جوړ کړي اقدام کیږي. خو د ښاروالۍ دا پریکړه په کابل ښار کې د یو شمیر هټیوالو له غبرګون سره مخ شوې ده. د دې ښار یو پلورونکي احسان ازادي راډیو ته وویل
مونږ د کابل ښاروالۍ دا چې د ښار صفایي په پار هلې ځلې کوي د ستاینې وړ بولو، خو دا هم موږ لپاره د منلو نه دي چې موږ تجاري توکې خلکو او فقراو باندې ویشي او دا روښانه غلا ده. مونږ زکات ورکوو، جواز مو نیولی، مالیه ورکوو. دا چې کابل ښاروالۍ مونږ سره داسې دوګونې چلند کوي مونږ ته د منلو نه دي.
خو د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکي بیا د کابل ښاروالۍ له دې پریکړې خوښ دي. د دې ښار دوه تنه اوسیدونکي امین او غوټۍ لدی وړاندې هم کابل ښاروالۍ په دې ښار کې د ښاري نظم د راوستلو په هدف ځینې کارونه کړي، خو د خلکو په باور ډیر ګټور نه دي تمام شوي. خود دوی په خبره که دا ځل ښاروالۍ خپله دغه پریکړه په جدیت عملي کړي ښایي دا په افغانستان کې یو بېساری اقدام وبلل شي چې د ښاري نظم د راوستلو په هدف ترسره کیږي.
په واسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي. د دوی اقومي جوړښتونه رژوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې سزار یاله یم کې چې دغه خصم ورته خسته نسونو نسمو راول او دوی ته کالو کولای شو په چی شي کوو.
دغه شپین درګر د لګې د شیخ مصر سنتي پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه خبريږي.
نن د شاتو مچیو نړیواله ورځ ده. د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت بیان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل چې د وروستیو کلونو په ترڅ کې د شاتو د تولید کچه لوړه شوې ده او د تیر لمریز کال په ترڅ کې د هیواد مرکز او ولایتونو کې 2490 میټریک ټنه شات تولید شوې دي. د هغه په خبر پکتیا د 999 ټنه شات په تولید سره د نوملړ په سر کې، ورپسې ننګرهار د 500 ټنه او خوست د 416 ټنه په تولید سره په هیواد کې شاتو تر ټولو مهم تولیدونکي دي. د غراس، هرات، لغمان، بدخشان، کندز او بامیان هم د شاتو د تولید په برخه کې د لویو تولیدونکو ولایتونو په ډله کې راځي. د ښاغلي رستمی په خبره دمګړې په هیواد کې د شاتو مچۍ روزنه شپږ زره اووه سوه اووه پنځوس فارمونه شتون لري چې ډېرې د بادغیس، هرات، بدخشان، پکتیا، کندز، دایکندی، بامیان، لوګر، سرپل، فراه، میدان وردک، کاپیسا، تخار، بغلان او خوست ولایتونو کې دي. دا په داسې حال کې ده چې په 1999 کال کې د شاتو د تولید کچه 2000 ټنه وه چې دا شمیر په 1999 کال کې 390 ټنه زیاتوالی لري. د کرنې وزارت د یو بل خبر له مخې د ننګرهار د هندوانو سږنی حاصلات به څه باندې 9000 ټنو ته ورسیږي. دا وزارت وایي په ننګرهار کې د پخوا په پرتله خلک د هندوانو کرکیلې ته لیواله شوي چې ورسره په دې ولایت کې د هندوانو کروندې او حاصلات کال په کال زیاتیږي. د ننګرهار د اتو ولسوالیو کامه، بهسود، کوز کونړ، کوټ، بټي کوټ، ګوشته، خوږیاڼي او د سرورود په 1995 هکټار ځمکه کې سږکال هندوانې کرل شوې چې د اټکل له مخې به 9201 میټریک حاصلات ترې ترلاسه شي. د افغانستان د کلیو بیارغونې وزارت وایي په کابل کې د اوبو لګولو د کاریز پروژه بشپړه شوه. د دې وزارت بیان فریدون آژان نن ازادي راډیو ته وویل. د دغې پروژې په ترڅ کې د یاد ولایت د خاک جبار ولسوالۍ په کوزملنګ کلي کې د اوبو لګولو د کاریز څاګانې، د اوبو رسوونکی کانال او د اوبو زیرمتون جوړ شوی دی. د ښاغلي آژان په خبره د دغې پروژې د تطبیق پر مهال چې له ملي بودیجې تمویل شوي 312 کاري ورځ رامنځته شوي او د سیمې 1500 ځایي اوسیدونکي ترې ګټه پورته کوي. د دې وزارت د معلوماتو له مخې دغه پروژه د سیمې 1600 جریبه کرنیز ځمکه او باغونه د اوبو لګولو تر منظم پوښښ لاندې راوستي. او نن د کابل په شهزاده سرای کې افغاني د څو بهرنیو اسعارو پر وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر و اویا افغاني 550 پوله، یو ایرو 290 افغاني اویا پوله، یو انګلیسي پاونډ 150 افغاني 50 پوله، یو سعودي ریال 100 افغاني 550 پوله، زر هندي روپۍ 100 افغاني، زر ایراني تومان 3 افغاني 50 پوله او زر پاکستانی روپۍ 495 افغاني.
د حماس او اسرائیل ترمنځ جګړې یو لسمه ورځ ته داخله شوې. اسرائیلي الوتکو پر غزه بمباری ته ادامه ورکړې او حماس د اسرائیل په لور د توغندیو ډزو ته خو په دې ترڅ کې د حماس یو چارواکی له ښکاره کړی چې ژر به اوربند ته ورسیږي. تفصیل په دغه راپور کې
د اسرائیلي ځواکونو او حماس وسلوالې ډلې ترمنځ چې پر غزه واکمنه ده جګړې روانې دي او په دې ترڅ کې د حماس یو جګپوړی غړی وړاندوینه کوي چې په څو ورځو کې به اوربند وشي. د حماس چارواکي موسی ابو مرزوق د لبنان میادین تلویزیون ته وویل چې د ده په اند د اوربند لپاره به رواني هڅې بریالۍ شي. ابو مرزوق تمه ښکاره کړه چې په یو دوه ورځو کې به پر اوربند موافقه وشي او دا اوربند به د دوه اړخیز تړون پر بنسټ وي. څو ساعته وروسته تر دې اسرائیلي الوتکو تر لس ځله ډېره بمباري وکړه او فلسطینیانو نن بیا د اسرائیل پر لور توغندي وویشتل. اسرائیلي پوځیان وایي چې د غزه په ښار کې د وسلو یوه زیرمه په نقشه کړه چې د حماس د یوه چارواکي په کور کې وه. همدارنګه د غزې په جنوب کې د خان یونس په ښارګوټي کې د حماس د نورو قمندانانو په کورونو کې پوځي تأسیسات په نقشه کړي دي. روغتیا پالان د هوایي برید پر مهال د څلورو کسانو د ټپي کېدو خبر ورکوي او په اسرائیل کې تر اوسه د توغندیو د نوي برید د ځاني او مالي تلفاتو په اړه څه نه دي ویل شوي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د چهارشنبه په ورځ د اسرائیل سریعظم بنیامین نتنیاهو ته وویل چې دی تمه لري چې شخړې د پام وړ رقم شي، خو نتنیاهو په ځواب کې وویل چې پوځي عملیات په تر هغو روان وي چې د اسرائیل خلک خوندي شي. د مې له لسمې چې جګړه پیل شوې ده د فلسطین د روغتیایي چارواکو په وینا 228 تنه وژل شوي دي او اسرائیلي چارواکي د خپلو 1200 کسانو د وژلو خبر ورکوي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي راډیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شي.
ازادي راډیو ته غوښتل نن پنځشنبه د میشلمه د شاتو د مچیو نړیواله ورځ ده. د شاتو مچیو او ځینې نورې ګټورې اشرې په خوراکي څرخه او د بشریت په پایښت کې څه ډول رول لري. په دې راپور کې مو په افغانستان کې د شاتو مچیو اهمیت او د انسانانو له لوري د حشراتو پر ګواښونو تمرکز کړی دی.
په وی کروندې کې له ګلانو د شاتو مچیو له لوري د شری راټولول تر څو د بشریت د استفادې لپاره یې په میوي بدل کړي. دا کرونده د ننګرهار ولایت په اچین ولسوالۍ کې ده. ریاض رودوال د شاتو مچیو پالون کوي دی. نوموړی له تیرو 12 کلونو راهیسې د شاتو مچۍ ساتي، روزي او پالنه یې کوي. ریاض وایي چې په 6500 افغانۍ د شاتو مچیو د صندوق په اخیستلو سره د شاتو مچیو د روزنې او پالنې کار پیل کړ، خو اوس شاوخوا 450 د شاتو مچیو صندوقونه لري چې په کلنی ډول 650 کیلو شات تولیدوي. د ښاغلي رودوال په خبره دا چې ننګرهار ته همیشه بهار وایي، ګلان پکې زیات کیږي، نو د شاتو مچیو د روزنې او د شاتو د تولید لپاره مناسبې کروندې او شرایط لري.
زه خپل فعلاً 450 صندوقه مچۍ لرم او همدارنګه د دغه خپل کاروبار نه ډېر راضي یم. بر علاوه دې نه چې شاتو تولید کوو، نو خپلې مچۍ چې کله ګروګانې واخلو هغه مچۍ هم خرڅوو، نه یوازې شات نو خرڅوو بلکې مچۍ هم خرڅوو. بل دا دی چې موږ په ننګرهار کې د کال په کال باندې د 450 ټن نه تر 500 ټن پورې د ننګرهار کې تولید لرو.
د ملګرو ملتونو د موندنو له مخې نوي په سلو کې له بېلابېلو وحشي بوټو د شیرو راټولولو په ټولیزه توګه یا تر ډېره بریده د حشرو په ځانګړې توګه د شاتو په مچیو پورې اړه لري. له دومره ګټو سره سره بیا هم دا حشره د انسانانو له ګواښونو خوندي نه ده. د کرنیزو چارو کارپوهان په لویو ښارونو کې د نفوس زیاتوالی، د شنو کمربندونو له منځه تلل، د بڼوالو له لوري د مضره حشراتو په وژنه کې له زیاتو کیمیاوي موادو استفاده د شاتو د مچیو د له منځه تلو عمده لاملونه بولي. د دغو کارپوهانو له ډلې وکیل احمد عمر علي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
کوشش بشه که بیان در سطح مناطقی که گردافشانی در اونجا کم شود.
حسدی وشی په هغو سیمو کې چې حاصلات کم وي، نو د شاتو مچیو نه دی د شیرې په راټولولو کې ګټه واخیستل شي. په یو هکتار کې چې شپږ جریبه کېږي، دوه یا درې صندوقونه مچۍ بسنه کوي، چې دا کار د کروندو د حاصل په زیاتوالي او همداشان شاتو مچیو په غوړېدا کې ښه رول لري.
د افغانستان د کرنې او اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت په دې وروستیو کې په هیواد کې د شاتو د مچیو د زیاتوالي خبر ورکوي. د دغه وزارت وین اکبر رستمی ازادي راډیو ته وویل چې دمګړۍ په ټول افغانستان کې د شاتو مچیو 6,500 پالونکي موجود دي، او په تیر لمریز کال کې په پلازمینه کابل ولایتونو کې 2,490 ټنه شات تولید شوي.
پکتیا ولایت کې ډیرنی شات تولید کړی دی، نږدې 900 مټریک ټنه شات تولید کړی دی. بیا وروسته ننګرهار ولایت نږدې 1500 مټریک ټنه او خوست 1500 مټریک ټنه تولید کړی دی. همدارنګه هرات، بدخشان، کندوز، بامیان او لغمان ولایتونو د شاتو عمده او لوی تولید
کونکي ولایتونه ده. د کاغذ رسمي په خبره ته ډیر خلک په بادغیس، هرات، بدخشان، پکتیا، کندوز، دایکنډي، بامیان، لوګر، سرپل، فراه، میدان وردګ، کاپیسا، تخار، بغلان او خوست کې د شاتو مچیو په روزنه او پالنه بوخت دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
لاسونه د ورځې څو ځلې او هر ځل تر یوې دقیقې پورې په صابون پریمینځئ، او د کورونا ویروس د سرایت مخنیوی وکړئ.
ازادي راډیو ته غواګیست. د خیبر انتظامی چارواکو ویلي چې د کورونا په خاطر د قماندی مرکز لخوا ورته امر شوی چې په تورخم د می له 15 تر 16 پورې لګیدلی محدودیتونه تر بل امر پورې همداسې غزيږي. د چارواکو په خبره ده دغه امر له مخې افغان وګړي به په تورخم دروازه د افغانستان نه پاکستان ته نشي راوړېدای، او پاکستانی وګړي هم پر افغانستان ته نشي تلای. په تورخم لار افغانستان او پاکستان ترمنځ تګ راتګ کوونکي کسان وایي دوی دغه محدودیتونه ډیر له مشکل سره مخ کړي. په پاکستان کې کورونا پیښو کې کمی راغلی، او په کار ده په تورخم هم اسانتیا رامنځته شي. د پاکستان د نېشنل کمانډ یا د نمائندی مرکز ویلی د تورخم په مکمل توګه خلاصولو پریکړه په بل غونډه کې وکړي. په دې اړه پام وکړئ یو تفصیلی راپور ته.
د تورخم انتظامی چارواکی وایي چې د کورونا کنټرول کولو کمی ادارې NCOC ورته د یو نوټیفیکیشن لارې امر کړی چې د مئی شلمې نیټې نه پس به هم تر بل امر پورې په تورخم هغه محدودیتونه دوام لري چې کوم د مئی پنځمې نیټې نه پرې لګول شوي دي. یعنی افغان وګړي به په تورخم دروازه پاکستان ته تر نامعلومه مودې پورې نشي راداخلېدای او پاکستانی گڑی پر افغانستان ته نشی وروړی دی. خو دوی یوازې خپل هیوادونو ته پر ستنیدای شي. دوی وای په افغانستان کې ایثار پاکستانی وګړي چې په تورخم دروازه را داخليږي نو د کورونا ټیسټ پاتري اخیسته شي چې نتیجه منفی وي نو خپل کورونو ته به پرېږدي. خو که مثبت وي نو بیا به په لنډ کوتل روغتون کې تیار شوی کارنتین ته لګل شي او هلته به اته ورځې تیروي. د خیبر مرستیال ډیسټریکټ هیلث افیسر ډاکټر ایوب پردای مشال ریډیو ته وای چې په تورخم کې به د مئی شلمې نه هم د دوی ګمارل شوې طبي ډلې خپل ډیوټي جاری ساتي.
چې زمونږ کم د DHO آفیس والا دی دا به خپل ډیوټي جاری ساتي. خو باغې کې به مونږ هغه تنان ګورو چې کم باندې پوه شو چې دا یارا پازیټیو کېدای شي. په دې کې داسې و چې ګیټونه بند وو خو پاکستانیان د هغې طرف نه راتلی شول. که هغه به د ورځې 200 راتلل او که 300 به راتلل قریبا په داسې حدودو کې په هغه پیله ورځو کې راغلي وو. بیا دا درې ورځې چې کمې د اختر وې نو په هغې کې داسې هم راغلي وو چې نه لس او شل راتلل.
د NCOC د نوټیفیکیشن مطابق د افغانستان یوازې ایمرجنسی ناروغان کولی شي چې لومړی په تورخم کې پاک افغان دوستۍ روغتون ته ور وړل شي چې هلته نه د ناروغۍ تصدیق وشي نو بیا پاکستان ته د علاج لپاره راداخلېدای شي. همدارنګ افغان وګړي یوې مخې یعنی په تورخم دروازه افغانستان ته پرته له کورونا ټیسټ ښودلو اوړېدای شي. یو افغان زده کوونکی محمد جاوید په پاکستان کې زده کړې کوي. د مشال ریډیو ته وایي له دې ویارې د اختر په مهال هم افغانستان ته نه دی تللی چې بیا به یې د تورخم هغې غاړې نه دې غاړې ته څوک نه راپرېږدي.
چې تورخم ماډر باندې نو مایک اوس اخ ولاړ شو نو بیا یې 20 تاریخ یاد کړی خو پته نه لګي چې بیا به دوی کله کولاوي. نو مغه شی اوس شو 20 ته نه کولاوي نامعلوم ټیم د پاره بند کو. نو که زه وسل د تللی وای نو دلته سوله نه را روان 16 جون نه زمونږ اگزیمونه دي لاهور کې نو بیا به مانه اگزیمونه پاتې وي. نو دا بارډر چې کوم دی زمونږ د پاره ډېره زیاته مسله ده. او د دنه بغیر زمما ماماګان دي غوی کاروبار کوي. نو غوی ګاډي ځنې وخه خوا بند شي دی خوا بند شي نور خپل خپلوان هم دي پوه شو دا تک را تک د بارډر ډېر غټه مسله ده. اوس مې هم زړه درد کوي چې اختر مې چې کوم دی ډېر په سخت دلته په مسافرۍ کې د خپلوانو کره ډېر په ګرانه تیر کو. ډېره زه دا وایم چې کورونا وخت راکمه شوه او یونیورسيان هم کولاوي کې نو چې بس ته د بارډر کولاو کې کنه. صرف زنه ما زما په شاد دي په سلګونو نور سټوډنټان دي چې اوس هم په اصلو کې پراته دي.
یو بل تن ګلبشر هم دغه مشکل بیانوي او وایي
دا مونږ ته ډېر تکلیف وي کنه. هلته خپل خپلوان مړې ژوندې کوو. اوس هم د اختر دپاره مونږ تلو خدای د وجې لا نړو چې بیا به هغه سیډ نه خدای خبر کله لا کولاویږي. بل امر راغی چې دا نامعلوم ټیما پورې بند دي دې پته نه لګي. نو مونږ زړه نه ښه کوو چې لاړ شو دلته بس بند دي او بس خپلوان له ځو هلته مرونه دي هغوی سره ملاویږو.
په افغانستان کې په سلګونه پاکستانی وګړي هم کاروبار او نوکرۍ کوي او دوی هلته ایثار پاتې دي او له دې ویارې پاکستان ته نشي راوړېدی چې بیا به افغانستان ته نشي ورتلی. چارواکي وایي یوې اندازې مطابق په تورخم به د ورځې په پاسپورټ او ویزا لږ تر لږه 10,000 کسانو تګ راتګ کاوه او ډېر بیروبار به ورسره جوړ و. خو اوس چې دغه محدودیتونه پرې لګول شوي نو د خلکو په تګ راتګ کې ورسره ډېر کمی راغلی. په تورخم دغه محدودیتونه په داسې حال کې لګول شوي وو چې په دې وروستو کې په پاکستان کې د درېمې څپې په مهال د کورونا په پیښو کې زیاتوالی راغلی و. خو اوس ډاکټران وایي دلته د کورونا پیښې راکمې شوې او د مرګونو شمېره هم ورسره راښکته شوې. د کورونا کنټرول کولو کمی ادارې NCOC ویلي د تورخم په مکمله توګه خلاصولو پریکړه به په بل اجلاس کې کوي.
Radio. اوس هم لاند خبرونه لفریبا ظاهر او ترغه ور سبب یا د مخکخه خوځو پروگرام خبر شي.
د لوګر امنیتي چارواکو په مرکز په لالم شهر کې د یو پولیس د وژل کېدو او یو بل د ټپي کېدو خبر ورکړی. د لوګر د امنیت قمندانۍ ویاند ګل حیدر احمدی ازادي راډیو ته وویل چې د پېښه نن سهار داس مهال سوي چې د امنیت قمندانۍ اړوند د لوجستیک پولیس له قراردادي نانوایي څخه د ډوډۍ وړلو لپاره وتلی و. د جوزجان امنیتي مسؤلینو بیا په دې ولایت کې د فاریاب د یو پخواني پوځي څارنوال د وژنې خبر تایید کړ. د جوزجان د امنیت قمندانۍ ویاند مسعود ندیم نن ازادي راډیو ته وویل چې شیر مرزا افضلی نن سهار د یو مکناتیسی ماین په چاودنه کې وژل سو. تر اوسه د دواړو پیښو مسولیت چا نه دی منلی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي له خپل امریکایي ساری انتونی بلینکن سره یې د نورو مسلو ترڅنګ د افغانستان د وضعیت په اړه هم خبرې وکړې. د روسیې د تاس خبري اژانس راپور له مخې لاوروف د آیسلند پر پلازمینه ریکجاویک کې تر غونډې وروسته وویل چې دواړو لورو موافقه وکړه چې هغو ګډو اقداماتو ته به دوام ورکړي چې د سیمه ییزو کړکیچونو په اړه یې ښه نتیجه ورکړې. لاوروف په دې برخه کې د افغانستان په اړه د ترویکا ډله چې روسیا، چین او متحده ایالات یې اصلي غړي وو او په دې وروستیو کې پاکستان هم پکې شامل سو اغیزمنه وبلله. د اوبو د تنظیم ملي اداروي په فرا ولایت کې د بخش آباد بند جوړېدو لپاره د فرعي کانالونو کار روان دی. د دغې ادارې ویاند نظام الدین خپلواک تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې په بشپړېدو سره به د بخش آباد د بند بدني اصلي چارې پیل شي. د حماس یو چارواکي اټکل کړی چې د اسرائیل او حماس ترمنځ به په څو لنډو ورځو کې اور بندوسي. د پداسل کې چې د اسرائیل پاوزو په غزه کې حماس تر اوسه پر یو بل بریدونو ته دوام ورکړي. او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن سره یې غونډه رغونکې وخو د نړۍ په اړه د دواړو هیوادونو لیدلوري ډیر سره توپیر لري.
مخکخه خزی
د ازادي رادیو د مخکخه خزو په دې خبرونه کې مو زنوري اسنوري هر کله کوم په تخنیکی برخه کې تاهر روشن را سره همکار دي. په دې خبرونه کې مو دوه خزینه فعالان ملمنی دي، پښتنه عربزی او شکریا انجلال زید. پښتنه عربزی مدني فعال او د کامیر لاین ترینر ده او شکریا جلال زید هم د ولایتونو په سطح د جمهور رئیس د اوامرو او احکامو د تعقیب رئیس ده. دواړو ملمنو ته خراغ لاست وایم. لومړی به پښتنه عربزی تاسو ته وار در کړو، تاسو مدني فعال یاست او ویل کېږي چې په روژه کې مو هم له سوداګرو مرستې راټولې کړي او په ډیرو بې وزلو کورنیو مو ویشلې که پیل له همدې وکړو د خپلو فعالیتونو په اړه راته ووایئ.
بلې اوسه روژه مبارکه میاشت دا چې په افغانستان کې زمونږ استاد ډېرې ګران هیوادوال واقعیت هم مرسته اړتیا لري، بالخصوص هغه درنې کورنۍ چې دوی خپل خواږه اولادونه د جنگ په اوله کرخه کې د لاسه ورکړي، چې خپل د ژوند شریک یا د ژوند مرګلې لاسه ورکړي، نو د هغوی لیست ما سره همیش وي یا په هر روژه کې یا بغیر د روژې نه. بعضې زمونږ استاد ملي سوداګر شته دی چې هغوی غواړي دغه کورنۍ سره مرسته وکړي. زما فقط هڅه هم دا ده چې زه تل وشم کولی دغه کورنیو ته زه خپله هم ورسره البته لاسنیوی ورته وکړم او دغه نور خلک هم دې ته راوهڅوم چې دوی سره مرستې وکړي. او همدغه وه چې د روژې په 15 شپږشتم اوویشتم نههشتم او دیرشم باندې زه ډېری کورنیو تا ته خپله په همدې هغه روژه کې دغه دوستانو چې غوښتل دغه کورنیو سره مرسته وکړي، نو کور په کور باندې ورسره ګرځېدل یم او دغه مرستې مو دوی ته رسولې دي. کېدای شي دغه مرستې به د دوی د ژوند لپاره نه ډېره لویه مرسته ونه وسي، ولیکن چې دغه اختر شپې ورځې په خپلو ماشومانو لپاره جامې جوړې کړي، د کور لپاره څه سودای په کار وي هغه ورته واخلي، نو دا هم د دوستانو نه به هم نړۍ مننه کوم چې تل کله چې مې هم ما دوی سره تماس نیولی دی، بالخصوص زموږ د ملي سوداګرو ته مې تماس نیولې دی. دوی هیڅ کله هم زما دغه غږ همداسې نه دی پرېښی او تل یې راته یعنی په ډاډې راته ویل دي چې په دواړو سترګوال نه موږ خدمت کوو. نو همدغه دی چې بعضې دوستان وي چې په ګروپي شکل سره دوی زه راټولوم کور په کور باندې ګرځم، یعنی واقعیت زم د دوی هغه ژوند د نږدې نه ګورم چې آیا په واقعي شکل سره دوی مرستې ته اړتیا لري او که څنګه. کله هم چې ځان متيقنه کوم ځکه زه به کولای شم چې نور خلکو ته هم قناعت ورکم چې دوی په واقعي شکل سره مرسته ته اړتیا لري، دوی ماشومان مرسته ته اړتیا لري. نو دغه کار مو د روژې مبارکې میاشتې تر سره کړی دی.
دا خو د یو برخه ستاسو د فعالیت و چې تاسو په رڼا واچول خپل دغه د اصلي کار په ارتباط اوریدونکو ته معلومات ورکړئ، ځکه چې اوریدونکي د خبرونه اوري، ممکن ځینې پوښتنې ورسره مطرح شي. تاسو د کام ایر لاین کې هم کار مخته وړئ، که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړئ.
ولی نه په دواړو سترګو زه بلې هو، دا چې تاسو به هم معلومه یو کې ډېش ډېرې اوریدونکي به هم په دې اړه باندې معلومات لري، دا چې خپله هم پر رسنیو کې فعاله څېره پاتې شوم. د ښځو د حقوقو لپاره مې کار کړی دی، دولس کاله مې تقریبا په خصوصي تلویزیون کې دنده ترسره کړه. تقریبا دوه کاله مخکې مې دغه دنده پرېښوستله. اوس فعلاً لپاره د کامیر هوایي کرښې کې زه د لاین ټرینر یا د روزین کې په حیث باندې هلته دنده لرم او خپله وظیفه یا دنده پر مخ وړم هلته. او د دې تر څنګ نور مدني فعالیتونه لکه دغه مرستې راټولول دي، د ښځو حقوقو لپاره کار کول دي. یعنی زما ډېر فوکس یا ډېره د ژوند برخه مې چې دا د بالخصوص هغه اړمندو کورنیو ته مې وقف کړی دی. دا چې زه خپله هم کار کوم هلته، یعنی شپه ورځ کار کوم، مګر بیا هم د خپل هغه معاش نیمه برخه خپل کورنۍ ته ورکړو، نیمه برخه یې تل دغه د غریبانو بې وسلو او همدارنګه د یتیمانو په نوم باندې کېدای شي. دغه زما نیم معاش د دوی د ژوند هغه ټوله متا پوره نه شي کړی، خو بیا هم زه خپله هڅه کوم چې دوی ته یو څه ناڅه برابر کړم او ورته وړاندې کړم.
بله عرب زی، مننه کور ودان راسره اوسئ. شکریا جلال زی هم راسره وصل شوې ده. جلال زی، مخکې په اړیکه کې مو یو څه ستونزه درلودله. تاسو د ولایتونو په سطح د جمهور رئیس د اوامرو او احکامو د تعقیب رئیس یاست، که د خپل کار په ارتباط لږ زره رڼا واچوي چې تاسو څه کارونه مخته وړئ او کراته وایي چې څنګه ورسېدی تر دغه مقامه پورې؟
زه هم خپل نوبت سره تاسو ته زمونږ میرمن عرب زی صاحب او قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه هیلې وړاندې کوم. تېر شوی اختر مو مبارک شه. زما لږ وخت کېږي، یعنی څه کم درې میاشتې کېږي چې دغه ریاست ته راغلی یم. مخکې د دې مې تقریبا لس کاله په افغانستان کې مدني فعالیتونه درلودل چې ډېر متمرکز د ښځو د حقونو او په همدارنګ بشري حقونو باندې وو. او دې ریاست ته زه نظر د افغانستان د دولت مخصوصا د محلي اجتماعي ارګانونو د ادارې د رهبري په لزومدي باندې راغلی یم. موږ د څلور دېرش ولایتونو سره په افغانستان کې کار کوو.
په کومو مواردو کې کوم احکام تاسو هغه تعقیبوي چې ایا دغه احکام پلي شوي دي که نه دي شوي؟
ډېره زیاته معلومه په مجموع کې د جمهور ادارتونه احکام او اوامر په دوو بخشونو باندې تقسیم دي. یو بخش مربوط کېږي مرکزي حکومت ته چې په هغې کې کابینه راځي، وزارتونه راځي، چې هغه د چارو اداره مخکې وړي. او په نور دیشو ولایتونو پورې تړلې هدایتونه او امر جمهور زموږ ادارې ته راځي په مختلفو برخو کې. د دې تعقیب او د دې بیرته راټولول، گزارش، تنظیم، ترتیب، دا ټول زموږ د ادارې کار ده.
ستاسو دغه غږ کله کله سم نه اوریدل کېږي، سم نه راځي، که لږ وکولی شئ چې د خپل ځای مو بدل کړي. د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکه اداره هم فعاله ده، اکثرا دوی هم د جمهور رئیس هغه فرامین صادروي که د والیانو د ټاکلو موضوع وي، د قمندانانو او نورو د سیمه ییزو چارواکو. آیا ستاسو دغه ریاست خو به د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې سره په ټکر کې نه وي؟ بله ډیر ښه، مننه کور ودان. اوس پوښولو چې اصلا دا د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې یو جز دی، کور ودان، که راشه دې خبرې ته چې تاسو ویل چې کمه موده کېږي چې دغه دنده پیل کړې ده، څنګه تر دې ځایه پورې راورسېدلی؟ څومره د کورنۍ د غړو ملاتړ درسره و؟ بله
څلور دېرش مختلفې برنامې تطبیق کړې وې،
او د افغانستان د راځي سره د افغانستان د خلکو سره د کلتوري او فرهنګي لحاظ سیاسي مسله پلاتیا چلو دو او په یوه ځمان کې زما د کورنۍ ملاتړ نه یوازې په دې برخه کې بلکې د ماشومتوب د تحصیل تعلیم کار او مختلفو برخو کې چې ما کار کړی دی زما سره مې شامل ګرای وو او د دې فرمانده او مجینه
د ښځو د پیاوړي کېدو په برخه کې خو په وروستیو د شلو کلونو کې هم ډېرې هڅې شوې دي. نړیوالو هم تل پر همدې موضوع باندې ټینګار کړی دی او د خپلو مرستو یوه برخه تقریبا په همدې پورې تړلې یا هلته لګولې دي چې باید په افغانستان کې ښځې پیاوړې شي، په ټولنه کې وځلېږي، لوړو مقامونو ته ورسېږي. څومره دغه مرستو نتیجه ورکړې ده؟ بله جلال زیست بخنه غوارم چه که تاسو په دفتر کې یاست زنه پویگم ستاسو غاک سم ناوری دل کیگی که داغ خپل زایی لگزر بدل کی گمانم چه آغل جلال زی سر تلیفونی اړیکه کې ستونزلرو خو تر هغه پورې چې به دغه اړیکه ورسره ټینګیږي. خیر دا پښتنه بل پښتنه عربځي له تاسو نه وکړو، څومره دغه هڅو چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو د تامین په برخه کې شوې دي او د ښځو د پیاوړي کېدو په برخه کې تاسو دا پر ځای بولئ او نتیجه یې آیا اغیزمنه بولئ؟
بلې جلازه خو ته هم سلامونه نکېلی ما ته معلومات نو چې دغه ما سره په خبرونه کې ده. مننه نوري سرتاسو په خپل نسخه دا چې په افغانستان کې یعنی کوم غو تاسې وطني وضعیت د افغانستان د خوانی شرایط سره پرتل کوي واقعیت هم خود لپاره په بیلابیل برخو کې د کار زمينه د یعنی د دوی د ورتیا په اساس باندې په هر برخه کې د زمينه برابر شوې ده. خو لا هم موږ یو چې دا بسنه نه کوي ځکه چې افغاني مېرمنې زموږ ډېری پیاوړي مېرمنې دي او دوی کولی شي چې د ډېرو سختو شرایطو نه تیر شي او هغه خپل هدف یا کوم هو چې دوی په ژوند کې لري کوم هدف چې دوی په ژوند کې لري هغه ته باید ورسیږي. خو بیا هم زه دا وایم چې سید نړیوالې ټولنې هم ډېر زیات مرسته کړې ده خو د خپل سره وړل لپاره، یعنی په هر ځای کې په خوا چې کله به د دندې اعلان کړو نو یعنی اولیت به د یو مېرمنې ته یا اوناس طبقې ته یا ښځینه ته به ورکول. دا زموږ لپاره د افتخار ځای چې یعنی په خوا کې په افغانستان کې یو دولسم پاس مېرمن نه پیدا کړې ده ولې شکر الحمدلله په افغانستان کې لیسانس همدار از ماستری تر دکتورا کچې پورې موږ پیاوړي مېرمنې لرو چې دوی په بیلابیلو برخو کې همدا اوس په دولتي ارګانونو کې په غیر دولتي ارګانونو کې په دندو باندې بوختي دي او غواړي چې هغه خپل ټاکلې هدف لاسته راوړي او همدا ټولنې ته هم خدمت جوړ شي.
بلې مننه. بیا به هم په همدې موضوع وغږیږو، البته له نورو اړخونو. خو بیا هم دغه پوښتنه بیا هم جلال زی صاحب ته راجع کوو چې بیرته راسره وصل شوې ده. جلال زی صاحب لکه چې بیرته راسره وصل شوې یاست، آغلې عربزی وویل چې هغه هڅې چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو په برخه کې شوې دي، تامین په برخه کې، د ښځو د پیاوړي کېدو په برخه کې نتیجه ورکړې، خو بیا هم په دې برخه کې ډیرو هڅو ته اړتیا ده. تاسو څه ډول ارزوئ؟
افغانستان کې نه یوازې د مېرمنو په ټول ارتو کې
اغلی جلال زی زموږ معذرت ومنئ، ستاسو غږ قطع قطع راځي، موږ بخښنه غواړو. ښایي ونشو کولی چې نور په دغه بحث کې تاسو دغه بحث ته دوام ورکړئ. کور ودان مننه چې تر دې دمه مو په دې بحث کې راسره ګډون وکړه. عربزی صاحب ستاسو غږ سمارېدل کېږي، له تاسو سره به دې بحث ته دوام ورکړو. تاسو خپله د جلال زی په خبرو باندې پوه نه شولئ، موږ غوښتل چې ستاسو تبصرې یو د بل په خبرو باندې هم واخلو او وروسته اوریدونکو ته هم ور ورکړو چې ستاسو له خبرونه دوی سره هم ځینې پوښتنې مطرح کېږي چې کولی شي هغه مطرح کړي. البته وروسته تاسو ویل چې ډیر راضی یاست له خپل کار، د کله چې د مرستو پروتولولو کې مو د بې وزلو خلکو لپاره سوداګرو سره خبرې کړې وي او هغوی هم په ورین تندي مرستې درسره کړې دي. د دغو ټولو هڅو سره سره په ټولنه کې ځینې خنډونه هم شته. د څه ډول ستونزو سره تاسو تر اوسه مخامخ یاست؟ هغه عمده ستونزې که بیان کړئ.
دا خو زما د ژوند یا د کار یوه برخه ده چې زه کومه بیا هم یعنی ستونزو سره موږ او تاسو تل مخامخ کیږو. بل ستونزه لکه څنګه چې ما مخکې مې یادونه وکړه چې زه خپل هم په رسنیو کې فعاله څېره پاتې شوې وم، نو دا ستونزې شته. خو بعضې دوستان دي، یعنی زه په دغه ستونزو باندې نه خفه کیږم
کراشه هم دلته چې پښتنه اوس دلته مطرح شي چې مانه هیر نه شي، چې تاسو فعال پاتې شوي وای کلونه کلونه مو له رسنیو سره کار کړی و، ولې مو خپل رشته بدله کړه؟
ما خپل رشته نه ده بدله کړې، دا چې په شخصي تلویزیون کې یو څه ناڅه ستونزې رامنځته شوې. تقریبا یعنی زه په اتم صنف کې وم چې ما په تلویزیون کې دنده شروع کړه او د ښځو حقوقو لپاره ما کار پیل کړو. دا چې لکه څنګه چې زما نوم نه دا معلومیږي چې زه پښتانه راځم، نه حتمن د عربانو د قوم نه یم. زمونږ د یو قوم دی چې زیره دوستان بهم دا اوس موري اوس شکر الحمدلله روښان فکر شوي دي. یعنی په هغې کې حتی نارینه و ته د تعلیم زمینه برابره نه وه، نو زه خو لا بیا یو جلکۍ وم، بیا هم ما لپاره د ټولنې ستونزې ډېرې زیاتې وي. خو دا چې مور او پلار مې زه تشویق کړم، او بل خصوص پلار مې لکه د غرغوندې زما سره څنګ په څنګ را سره ولاړ وو، او زه یعنی ما خپل زده کړې تر لیسانس کچې پورې راورسولو، وروسته له دې نه هم زه دا تصمیم لرم چې په خیر سره ماستري په عیار کې روابط بین الملل کې په خیر سره ترسره کړم، او دغه لاسته راوړنه به هم زه راجې کوم خپل پلار ته. دا به هلته نو یو ستونزه رامنځته شوه، دغه ستونزه له وجې نه ما هغه خصوصي تلویزیون سره خدای پاماني وکړله، او یعنی ما ته ډېره زیاته مینه راکړله. واقعیت هم نړۍ یعنی دا غوښنه هم زه نړۍ مننه کوم. زه ډېره وهڅولم دا تر دې دمه پورې چې زه صحیح ما او دا چې تاسو سره په پراساغ باندې غږیږي، ما دا هر څه د غوی د برکت ول دی، کز ما خپل هڅه هم شرط ودا چې ورس سره غینه د دولت کالونه بعد یعنی ما ونه شو کولای غوی سره زه همکار پاتې شم. همدا و چې ځان می ګوخه کړل، او تقریبا په 2013 کال کې به هم د خپل کورنۍ په تشویق سره زه د ولسی جرګې خپلواک او ټاکنو ته ما ځان نومان کو د کابل ولایت څخه، چې بدبختانه ونه توانیدلم چې کامیاب شم یا د کامیابی رای ترلاسه کړم. بس پاتې شنو اوس مې هم هڅه روانه کړې ده چې کوم هدف چې ما ځان په ژوند کې ټاکلی دی چې زه باید هغې ته ورسېږم. ځکه زما هیله داره چې زه باید د خپل قوم په سطحه باندې، د افغانستان په سطحه باندې دلته پښتانه اوسم، چې یعنی دغه ټولو مېرمنو ته، ټولو پښتنو ته ثابته کړم چې واقعیت هم که پښتنو مېرمنو ته اجازه ورکړې شي، دوی هم کولی شي چې یعنی په بیلابیلو برخو کې په بیلابیلو پوسټونو باندې دوی خپل وطن ته، خپل کلي ته، خپل ولس ته د خدمت جوګه شي. او دغه هیله به زما پوره کېږي چې اوس مې هم بعض ځایونو کې درخواستي ورکړې د دولتي وظیفې په خاطر باندې، که چیرې وشي زه هم غواړم چې دغه ریښې زما لا هم خپرې شي. او دغه له طریقه ځکه بعضې ستونزې دي چې هغه د شخصي دندې له وجې نه نشي کولی چې هغه اهدافو ته ورسېږي. ځکه او په دولت کې ته کولی شي بیلابیل موقفونه، بیلابیل پوسټونه لپاره د خپل استعداد او د خپل لیاقت په اساس باندې ورسېږي. او دا چې اوس فینل لپاره دغه شرایط د ځوانانو لپاره، د ځوانانو لپاره، د پیغلو لپاره دغه شرایط مساعد دي، نو زه هم غواړم چې په خیر سره په راتلونکي کې داسې یو څوک ووسم چې یعنی د ډېرو ستونزو سره سره هم وتوانېږم چې په ټولنه کې یو څوک ووسم، او تل ما خلک په خونو باندې یاد کړي او دغه فکر وکړي چې یعنی واقعیت هم دوی ټولنې لپاره کار کړی.
یعنی هغه تر اوسه پورې مې څه کړي، تر اوسه هم له دې فعالیت راضي نه یاست؟
د فعالیت نه چې تر دې دمه پورې یم، زه دې شکر الحمدلله د الله پاک نه په هر حالت باندې هزار بار شکر دی. خو بیا هم یعنی ما لکه څنګه چې ویل په دغه شخصي ادارو کې چې هر څومره ستا موقف جګ لاړ شي که نه، بیا هم یو څه ناڅه وخت لپاره وي. اما په دولت کې داسې چې ته غواړې خپل هغه ټاکلي هدف لپاره، مثلا ریاست دی، معینیت دی، وزارت دی، حتی تر ولسمشرۍ پورې، حتی زه غواړم چې داسې ورځ راشي په افغانستان کې چې زه ما ځان د ولسمشرۍ ټاکنو لپاره مې ځان کاندید کړی. زه به دغه خپلې هڅې نه هېڅکله هم نه په شا کېږم انشاءالله.
بلې، که مشخص په دې باندې وغږېږو چې ټولنه زموږ او تاسو هغه ډول باندې ده، دودیزه ټولنه ده، ډېر محدودیتونه شته، په تېر بیا د ښځو لپاره چې کلیو او بانډو ته ځي خپلو خلکو ته مرستې رسوي، په تېره بیا تاسو چې دغه چاره مخته وړې ده، څه ډول ستونزو سره مخامخ شوي یاست کله چې په یو نارینه کلتور کې زه یا په جمع کې درېږئ او د مرستې غوښتنه کوئ او وایئ چې راشئ مرستې وکړئ له بېوزلو خلکو سره، یا په نورو برخو کې مثلا د نارینه وو لخوا د ټولنې لخوا څه ډول محدودیتونو سره مخامخ ولئ؟ یعنی دغه فضا چې تاسو وینئ دا فضا خو خلاصه نه ده تاسو لپاره، یعنی د کار یا د فعالیت زمینه خو کاملا تاسو لپاره مساعده نه ده په لرې کلیو بانډو کې.
بلې، استاد خبره بالکل پر ځای خبره ده. یعنی لومړی سر کې چې ته یو پیغله په صفت باندې ځي یو نارینه ته ودرې کې چې ته غواړې مرسته وکړې، خپل زکات ته سی وباسي، خپل مثلا غواړې خیرات ورکړې چاته، کنه دغه پیسې مونږ غواړو چې
دغه کورانه درته معرفي کوي چې واقع دوی یعنی اړتیا لري دوی ضرورت لري او هغه رضایت لومړي سر کې ماته دغه ډېر سوزونه کار وکړي چې یعنی اته ډېر دغه سوز سره مخامخ شوم چې ټول براته ویلو یعنی تخپل فعال یا بعض نور خبر به راته کوله ته چې هغه زنه بره او تمر سره غینه ماته یو مسج یا پیغام براته رالو چې ته خو زما ډېر خوښه شول او اخلاق ډېر خوښ شول یعنی ما غلزه مورتل چې دل لپاره نه مراوته چې مثلا دغه مقابل کې زبیر تخپل دغه سوز ښکار شم البته که غواړم مرسته وکړم دغه کورنۍ زر تمارې کوم کنه نور خو دې خو خبره ته چړتیا نشته لري په بعض نورو ملي سوداګر څخه ډېر زیات خوشاله چې اتماته اورین تندې سره د خورې راته ویلې دي او تلې هڅه کړې ده چې یعنی هغه کوم حق چې نه دغه نورو کسانې پولیس کې نیولې وي یا کوم کسان چې زه هم تمارې کوم هغه ته هم لومړیتوب ورکړې وي نو دغه پیل مخفل ځان د خپل معاش نه کړې دا چې وروسته وروسته باندې زه وتوانېدلم باندې د خلکو دغه جلب توجه کومه باز په خپلوا مخفل مخفانی څخه کول د دوی ویډیوګانې به میا غفتلې دوی ته به می شیر کول غاني دا مرسته او څنګه ما را من یعنی ترلاسه نکړلې ولې مشکل دا چې ډېر خلک به دغه تدریا په سترګه کتل زموږ په تاسو ټول نه به هم یادونه کوم چې متاسفانه د تلاتور څخه پورې آمدن د چې دوی یو چی شي شیر کول نه شیر کول نه مثبت اخر وخت څنګه حتی کوي دریا په سترګه به هڅه کوي ولې دا اصل کې دا څه دي
اغه چلن چې تاسو سره کېده مثلا اتمن لري کلو باندې ته ځی کنه دی وی خزینه مدني فعال په توګه اتمن تاسو د کلو باندې نالوستو خو سره هم غږیدلی یاست مثلا هغه سره تاسو په خبرو کې کوم مسایل مطرح کوي آیا هغه په هوی چې د دوی حقونه څه دي دوی څه ډول کولای شي چې دغه حالت ووزی آیا لارې ورخه نه ورخه که مثلا دغه یو حتی تاسو کړی یا حتمان خو هر کدی ته چې زی ممکن لډیرو خو سره لنجونو سره تاسو حالت وغږیږي د نارینه او برخورد څه ډول ټولنه زموږ محافظه کار ټولنه ده ممکن هغه وایي چې لازم خزي تاسو په اصطلاح بلارې کوي ممکن احتمال لري چې وایي چې مرزه یا مثلا تاسو ته د سپورین تندې خرالاستونه وایي یا داسې کومې پېښې سره نه وایي مخامخ شوي
دا یو د فزام دغه راځو به هم موږ ماغه جوړ خلک کنه چا خبره نه پیډو نو دغه مخامخ شمه مارته مخامخ ویل لې چې مالې یو مېرمن و یعنی دغه د امیدواري مرحله و دا یعنی دومره په تکلیف و دا بیچاره چې دا کیناسل او جګدل دې ته ډیر زیات ستونزمن و مګر دې خزي د خپل نارینه سره په پټی کې کار کاوه نو دا نه مارته مال دا مېرمن د کومره ډاکټر ته وړي مانی د پرنا ډاکټر د ډاکټر ته موږ زمو خو پښتنې ډاکټر شرم دی او دا د اور مالن څه چې خو ځاتمن یو زنانه نرسه وی یا ډاکټر وی اتمن دوی ماینه کې خپل ستونزه ورته وجدا ستونزه لري نه راځم لپاره شرم دی مال چې کله پټی کې درته ټول ورځ ولاړې تا سره یو یو کې د سره لو کې د سره کار کې او به درته پټی باندې دي مال هغه یعنی ستونزه نه دی هغه تاسو ننګ او ارنخ کړی چې په دغه لار باندې زر رقم سړي تیری ګرا تیری مال آی تاسو زنانه ګور چلته کله کلینیک ته د خپل سامیر منځي مراجعه ورته کوي حالت دې سره مخامخ کیږي چې اندغه څنګه ستونزه ولرم کې بریښ دغه ستونزه تاسو خوندې تاسو سره شریک نه شکرلې مګر هغه ځان ډاکټر سره کولی د خپل ستونزه شریکي د رقم ته راځو کتل ماته زه تاسو چې څه د کابل خلک سره تاسو نه پرې کوم خارج نه راغلي سره د تاسو د خارجي نه خوې کاوي او دا ډېر خبرې راټول کړې په سبا باندې بیا ځل تر زه که کلی ته تللو مالته ملمنه تللې مخه ته چې بلارم به ماتمن خلکو سره به ما لیدې کاته به مې کول د خلکو لیستونه به مې راټولو مې لیدل به مې چې څومره چې شرطي لري د پدغه ټولنه کې څه ضرورت چې بعض دوستان ما پیژندل یا بعض موسسات دا کارونه به تر سره کول ترڅو د خیریه ستونزې د خلکو حل کول یا د بعض نور مشکلات به صحیح ستونزې حل کول نه دي سر به زمې شپه تماس کوم یو ورځ همدارس په لاسته ما د زمنګ د کورنۍ ډیره و ډیره کې ډیره یعنی ځلانه راټولې را تامل تنا څه ما د پر راغلي ناس سره خبرې کولې دلته نارینه راغله دینارینه ول چې نه آی ام موږ د نه د ماغه کلی مالک یا پیسې د ماغه ډیره کې هو کلی کړه پر هغه کلی کې د یو نفر مشري چې دغه مشر ته د یو خلک په لستون ځار څه بیانې دې ته ما ویل مالک ما ته دا وایي چې په دغه ټولنه کې تر څه پورې تا کار کړی په دغه کلی کې دلته مېرمنې څومره ستونزو سره مخامخ دي آیا دغه ستونزو سره رسیدګي شوې ده نه ده شوې هو موږ ډېر زیاتې دغه بل خصوص دغه کلی او بانډو کې دغه د فارمونو مسایل ډېر زیات دي لکه مثلا خیاطي یو شوبه دوی جوړې چې دغه مېرمنې ټولې راټولې کې خیاطي ورباني کې چاته دا چار جوړول زمينه برابرې ده مړې ګنډل او دې تر څنګ مثلا دا د نباتي کار نباتي شیان او د چرګوړي د شیان خلکو ته ورکنه فارمونه جوړې او مېرمنې پام دغه مسالې کې ډېرې بوختې دي
دې ماته چې وو دا کارونه مرته تر سره کړی مګر مال دا کارونه مالي بسنه نه کوي ځکه زنانه باید اداقل اداقل مالي په تاسو دې تر څنګ دغه حیاتي کورسونه دي دې تر څنګ دغه زراعتي برخه کې څوک مرسته کوي څو غړي دې سره کومک کړي مال دوی باید څه زمينه هم ترته برابر کړي چې څه واده موزیک کورس هم باید دوی لپاره جوړ کړي او د هر څه مهم مال د قرآن شریف زده کړه ده کچې دوی قرآن شریف زده کړو چې مال دوی په خپل حقوق باندې خبرېږي دا غمال کړه ته که په خندا شوې څه غواړي دوی موږ باندې رئیسانه کړي مال نه زه نه غواړم رئیسانه شي دوی غواړم چې فقط دغه خپل حق او حقوق نه دوی باید باخبر شي یعنی داسې مېرمنې هم مالې دي لیدل چې فقط یې لکه یعنی یو ماشین غوندې دوی کار کوي هلته مګر د خپل حق او حقوق نه دوی خبر نه دي چې آیا په ټولنه کې هم زه یو ځانانه یم صرف یوازې د ماشومانو د تولید ماشین زه نه یم او نه داسې ماشین چې باید ټوله ورځ په پټو کې کار وکړم ټوله ورځ باید د کور کې د خاوند لپاره کار وکړم
بل ډېر وخت نه لرو کراته وایي چې د افغان ښځو راتلونکي څه ډول ګوري تاسو
لکه څنګه چې زه خپل راتلونکي ته خوشبینه یم دغه نه د خپل ټولو افغان خویندو میندو راتلونکي ته خوشبینه یم خو په دې هیله موږ لومړیتوب همیشه سولې ته ورکو خو سوله په هغه صورت کې کیږي چې موږ تاسو ټول باید په یو د سرخان سره راتول شو په یو ځای کې سره راتول شو د یو بل ته مخامخ په سوز وشو کولای کله چې زما سن زوانه وي ته د هل لار پیدا نه کی نو نشي کولای چې بل درمګر زما ساترمن سولو کی کنه نو سوز زما تاسو په ټول نه کېدار چې یعنی هیله مدار لومړیتوب موږ تاسو باید سولې ته ورکو هغه هم یاره چې باید هیڅ هم دغه لاسرارونه باید زمونږ سولې په مقابل کې قرباني نشي خو موږ سولې غواړو موږ افغانان یو موږ اوسه هر ورځ په افغانستان کې یعنی موږ ژوند نه کوو موږ فقط د مجبوریت ژوند دی موږ د خپل ژوند د ای برخه څخه هم خوان نه کوو
تاسو چې دا په کلیو باندې کې لیکل سره غږیدلی یاست همدغه د سولې موضوع په دویات من ډیره زیاته مطرح کړی وی ټول آیا په یو خل سولې غواړي چې افغانستان امن شي
ما یو وخت په سرحدونو قبایلو چارو وزارت کې د جندر امیر و مزه به د امدار از جندر په برخه کې مشاور هم ومه موږ راتللو د ولایت ته د ولایت کې د خزو د پاره هم دوی امزاګانی موږ راتول کې څوک سولا غاړي ته باور په خدای کې یعنی هر امیر من سره چې ما قتل کنه خبر به مو سره کولې دوی بجړل چې ما خپل یو زمي د لاس ور کړبل زمي د لاس ور کړې ځواني جونې چې خپل فکر کشپاله ټول کال عمر دوی وکونډي تاسو فکر کې آیا هغه مېرمنې چې په لوري پرته سیمه کې د هیڅ نام خبرنده ولې سولې ته ډېر خوشاله دي چې دا څنګه د سولې نوم ورته اخلي او د سترګو نه وښکې را روانېږي په دې معنی چې په افغانستان کې یو مرغۍ هم مسیږي پرنده نه هغه هم د سولې پرمانده نو سلام ته لپیدا
ډېر مننه کور ودان پښتنه عرب زای مدني فعال او چې په دې روانه کې را سره برخه واخیستله د خبرونه په لومړی برخه کې هم شکریا جلال زای زموږ میلمنه و خو اړیکه مو سره پریشوا تلیفون سم نو کور مو ودان د مخکخو خزو خبرونه و چې مانوري اسنوري د تخنیکی همکار ته روشن په مرسته وړاندې کړل تاسو هم مننه چې د خبرونه ته مو تلیفون نو کړل
یم خنجر یم سم